سيف ياك.
درانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو یوی بلی خبرونه ته شرح خلاصت اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریزی ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسی بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړی چې یو وسلوال د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی توکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورول شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو ولی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پرچاوی زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسی کولای د قرارداد مطابق برښنا مشترا ورسی.
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هواري شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړی راوستل شوی دی. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه اته بجیاو څلور دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي مریز کال د قوس 22 او د میلادي 2022 د دسمبر 14 ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایی وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوي افغاني بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوي افغاني بانک نوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم
ذهنی وده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشحاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد یې ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکمه په خبرونه کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت پیوي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حمله وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې د غبرید پر یو هوټل شوی چې بهرنیان په تیره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دیره وو. د دغه برید د مرجوب لپاره متضاد ارقام وړاندې شوې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري، له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټوټر لیکلی چې له دې پیښې څخه اتلس ټاپیان او درې جسدونه دغه روختون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم د یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و، له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوې وې. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو ادباو دویم برید دی. د ډسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پړه پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنځ پر وسلوالې نشټې خوښینې ښکاره کړه. هغه وغندل او له طالبانو یې وغوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي بریدونه کړي چې له امله یې خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته په روغتون کې صبر کړه. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرایسته ګل دا مدرزا نومیږي زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي. د پستا پر دوا ګام ورته ولاړ یاغه نه وله ګولۍ وکړو ته کاش کې دا سن لري چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په د کورو کې یعنی کورو لاس متر 15 متر 60 متر جنې لري خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالی ولاړ دی 4 دیوال هغه و موږ غوښتنه خدا د شه د هر ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلې د چ ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړیواز مژغ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو لامل خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي
پر مې د جګړه سره غلي ده د اوان ده د هر شي چې راله په د جال کومر ته جالس پرې اړې کومر ته پر د ازه ماشمان کښیان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دل خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکړي چې مر په امن مر نور څه نه غواړ مر امن غواړ خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب د مر نه زیری مر عوام خلګو مر مطلب دا و چې ته تاوان نه رسوبای دی مر تم نه راوړ
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دی غاړي ته یو طالب ساتونکو وجل سوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی په سپین بلدکی طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت پاړه سنوي خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې لعملای جګړه رامنځته شوه د سپین بلدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکملوي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بلدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاص ده
هله تعدید انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې سوداګرۍ پر مخ باندې سوداګرۍ پر مخ باندې او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې د یو مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي مشکل او ستونزه په الحال نشته
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي بچي د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنجدې د یو امنیتي پوسټې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوي کاوه د پیښې پورستوي کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب لید کړي چې لعملې په چمن کې شپږ ملکیان وجل سوي او ولس نور ټپیان دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغانستان درغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دا یو الماس بیا ودا سی پیدا نشي په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه دا تللی ده او ډیر په صداقت خدمت کړی ده
مېرمن قمرګولې د جمعې په ورځ د دسمبر په نهمه د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه مېرمن قمرګول په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې وه
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګریا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د شاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کول او مزدوري مخې ونه نیسي له بلې خوا د شاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي پلوري هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو هغه خپل کور پرې ساتو نور کاروبار نسته په افغانستان کې غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه غوږ نه نیسي بس ړنګېده دي سبزي د ایسته اچي چې کوم زور کوي که موږ اتي ورته ولاړې موږ به څه وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو اتي په کورو کې ناست یو لا به غلای کولاو بل ورته تختو دغه موږ طریقه د نور خاتستان.
یو بل دکاندار محمد نعیم ویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته وزرو کې چې دکانونه په خپل ورانوي او توکي زینې باسي خو دوی ته غوږ نه نیو.
موږ زاریر توکي څه خیر ده اوس موږ ډوي موږ خپل استکو خدای دې خبرې سونه منه دا شرالي امر کې ګاډي کې موږ د کنټرول مال ګډواټ کار شې خراب کړو اوس موږ سو کوم چې تلور کوم کې کار وکړو خونه کې چې تراس لوډاره ولا سي هر شي په ګډ وټ تاریخ وسري توار کې درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې خو دا ډول چلن نو ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لار چارې په پام کې نیول کېده. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درسته
په هغه جمهوریت کې مهم ستونزې درلودې د شهر نقشه راتله د شهر پاکول او شهروالي به نقشه را کوله خو ترتیب یې سم وو لوی مخکې به خبرولو داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي یا ورانۍ وکړي د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي یو ځای به مشته ټاکلو
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولي عالم خاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د شاروالۍ لخوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه ولې شاروالۍ قوه اجرایه نه ده قوه اجرایه له موږ سره قومندانۍ امنیت دوی شریکان وي خو د هغو د لخوا هم څوک له توکف سوي نه دي او داسې څوک دا دعوه لري دا یو غیر معقوله دعوه ده د موږ د اسلام قانون داسې ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کړي یوازې په دې صلاحیت لرو چې هلته په غساعت کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګول ته به سپارل کېږي.
د لوګر په پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورونکي داسې مهال د خروالۍ پر دې پرېکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانک نوټونه چې سمو دوړاندي افغانستان ته لیږدول شوي دي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوٹونه چې په هغه کې د لسګونو شلګون پنځوسګون په شمول باندې غټي افغانۍ هم موجود دي د افغانستان بانک تر اوسه وی دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوي وې. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلی. موږ هره ورځ چې سودا اخلو د زړو پیسو سره په مشکل کې پاتې کیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ملګر ملتو د طالبانو له توقيفه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نشدې څلویښت ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزي واوري.
یوناما د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقرري غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکړ ون کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نور بندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بنده خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شوه چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د څمودې لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښانو و چې د کار، ازادۍ او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو د ظریفې له خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د ښځو د حقونو فعالې راضیې بارکزی ازادي رډیو ته وویل
خوشبختانه د ظریفې یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی، الهی د لاورزی او ځینو نورو نجونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سباکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاعي قرار دارن.
افغان سیاستوال او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفې سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه بل لا دوی په خوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لاید 15 نیو بند په اړه جزئیات ندي رسنیس کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي رادیو هغه ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. مګر هغه خځې چې په خوا په زندان کې وي او اوس د افغانستان وتلې د طالب وستوالو د بعد او لسپکاوي ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعال تمنا زریا پریانی په کابل کې د معترضو خزو له مخکه خو خپل خويند سره یو ځای د طالبانو له خوا بندي شوی و. روزهای وحشتناک
را داخله زندان داشتم.
په زندان کې مې سختي ورځې تیر کړې، ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربند هم شکنجه ولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوي ډک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل خزو سره بد چلند او د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنیدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومي شوي، غاڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوي او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړي د راپورونو لمخې ځپل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د کال لومړی واوره ووریده. واوره په داسې حال کې پیل شوه چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې واوري.
غواوري ورې دوه کبزګران خوشاله کړي خو غریب او بیوزله خلک یې بیا اندیشمن کړي دي.
نمې بارات وروره کله جوس وسیدون کایم د غزنی مرکز لا وروره له و طرفه خو واوره سیدا سل سل کی پیدا لري. د مو خلکو ته زمیدارانو ته مالدارانو ته خوشحالی ته ګټه کوي او بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي. اقتصادي ضعیف ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټ نه لري بیچاره خلک دي، د بوټ واس نه لري، بیکاره بیکاری ده، ګرانی ده زیاته. دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سی وسی واوره پیدام شکر ته کوي، واوره پیدام لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واوري زیاتیږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بیوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتیږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واوري د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسنی وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان جمع خو که واوري کني یخي خلک مجبور دي، غریب دي، اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري، نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاری ده، خلک بیکار دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجي وسیق له ولسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سون د توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 18000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګرانی هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ییز، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله یې بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین و حال درې وړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې لري، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني. ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي، خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي، خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولې په ماشومتوب کې، دغه پټ پټان یو یاد انجنو چې میرګاټي کاوه یا دا چندرای چې کاوه، یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کاوه یا نه پوهیم چې شیطان کانه، او دغسې مختلفې لوبې وې چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولې. دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کېږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کېږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ تاسو څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي، او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي
خاص میدان غواړي یا کلب غواړي سټډیوم غواړي چغنو په افغانستان کې ډیر کم ماشومان د پاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکړي. خو پرل زه فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلاق ذهن لري، دوی په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستې پاستې لاره ورشي.